سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صادق رشتینی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. رشتینی صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو ویل وخت په پاکستان کې د سهار 8 بجې سوې تر 9 بجو پورې د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته شراغلاس. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي رادیو مجلې په نننۍ غاڼه کې مو لیکوال لاو چیړونکی حبیب الله رفیع سره د نوي کتاب په اړه خبرې کړې.
هغه چې بیا ناراضي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولي او لیکلي مې دي.
له ازادي راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې غونډې مسول چارواکي وایي چې د سولې د خبرو د حل نقشې په جوړولو کې پرمختګ سوی. دا مسله وروسته راځي، خو مخکې له مخکې خبرونه اورئ چې قسم سلامال چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. ټاکل سوې ده د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې لړۍ درېمه غونډه د سلواقې د میاشت په 12مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره سي. په روزګان کې د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل سوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د هم پوره خبرونه د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوام دور کې یو شمېر پرمختګونه کړي، خو د دې پرمختګونو په اړه یې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د کابل په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازو په ګډون د سلواقې د میاشتې په 12مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په خپلې ګډې اعلامیې کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسېدو لپاره دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره دې خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په روزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلي دي. د نایب په وینا څېړنې روانې دي څو د دې پېښې مسؤلین معلوم او ونیول سي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې یې څو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلې ده. د سرپل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې 15 ورځنی پوځي عملیات پای ته رسولی دي. د سرپل امنی قمندان عبدالقیوم باقیزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په شاوخوا ناامنو سیمو کې د لمر 14 په نوم ترسره سوي دي. ښاغلی باقیزوی د دې عملیاتو نتیجه د ډاډ وړ بلله او ویل چې په عملیاتو کې ښکېل امنیتي ځواکونه بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستان سوي دي. د سرپل امنی قمندان همدارنګه ویل چې د دې لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیس نوی امنیتي پوستې هم رامنځته کړي. په عین حال کې د حکومت مخالفو وسلوالو بیا ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته تلفات اړولي، خو چارواکي یې ادعا رد کړې ده. د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکیچنو اړیکو خپل اندېښنه شریکه کړه. د نوموړي په وینا نواز شریف د دواړو هیوادونو د ترمنځ په سوله ییزه توګه د اختلافاتو د هواري غوښتنه وکړه. تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم به نن تهران ته ولاړ سي او هلته به له ایراني چارواکو سره هم د دې اختلافاتو د راکمولو پر لارو چارو بحث وکړي. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه ملا له اعدام او په ایران کې د سعودي پر سیاسي نمایندګیو له بریدونو وروسته د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پرې سوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. فدریکا موګرینی د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا له غونډې وروسته وویل هغه بهیر ته په پام سره چې په ایران د بندیزونو د لغوه کېدو وروسته رامنځته سوی ایران ته سفر کوي، خو د نوموړي په وینا تر اوسه د دې سفر نیټه څرګنده نه ده. د دې سفر نیټه نه ده ټاکل سوی، خو موږ پر دې مسلې د اروپا په کمیسیون او هغې ځانګړې کمیسیون کې چې هر میاشت مشري کوم بحثونه کړي څو د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ یوې برخې راکړې ورکړې ته چمتو واوسو. دا هغه څه دی چې زموږ په باور کولی سي د ګډو ګټو شبکې رامنځته کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي توافق وروسته په تیر اوړي کې تهران ته سفر کړی و. اروپایي ټولنې د همدې تړون د یوې برخې په توګه د شنبې په ورځ ناوخته پر ایران لګول سوي مالي او اقتصادي بندیزونه لرې کړل. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رزاین ورور وایي چې ایرانی چارواکو هڅه وکړه د دوه ورېنداره له ایرانه وتلو ته پرېنږدي. جیسن او څلور نور ایرانی لاسله امریکایان د دې اونۍ په سر کې د بندیانو د تبادلې د یو معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشي سول. ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ د دې کسانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د جیسن رتاین ورور علي سی این این تلویزیون ته وویل ایرانیان د تیر په شان بیا هم دوی په انحصار کې وساتل او د دورینداري یګې رضایان یې د څه وخت لپاره له هېواده وتلو ته پرېنښودله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ وویل داخل وتکې په پرواز کې چې د رضایان میرمن او مور پکښې وه د یوه ناوړه تفاهم له کبله ځنډ راغی. په خپله جیسن رضاین او دوه تنه نور امریکایي اتبا وړ مورز جرمني ته ورسېدل او اوس هلته تر علاج لاندې دي. د مراکش چارواکي وایي یو بلجیمي تبعی چې د نومبر په میاشت کې د پاریس له بریدونو سره مستقیم تړاو درلود نیولی دی. د مراکش د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې دا سړی د یکشنبې په ورځ د کاسابلانکا په ښار کې ونیول سو. د دې وزارت په وینا نیول سوی سړی چې اوس بلجیمي پاسپورت لري مراکشي الاصله دی او د پاریس له بریدونو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د مراکش د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه وایي نیول سوی کس سوریه ته هم سفر کړی او هلته د داعش له ډلې سره یو ځای سوی دی. د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه په پاریس کې په یو لړ تنظیم سوو بریدونو کې 113 کسان ووژل سول او تر 350 زیات ټپیان سوه. او د تیر یو کال راهیسې روسي روبل پرون د نورو اثارو په وړاندې تر ټولو کښته بیې ته ورسېدل. راپورونه وایي چې د ډالرو په وړاندې د روبل ارزښت د 1.5 نور هم کښته سو او دوشنبې په ورځ په مسکو کې یو ډالر د 9.2 روبلو په بدل کې وپلورل سوه. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د بهرنیو اثارو په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ګڼل کېږي. همدارنګه پرون روسیه کې یوه یورو په 6.5 روبله بدلېده چې د دې اروپایي پولي واحد له رامنځته کېدو راهیسې په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دې څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه او د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره سوې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو پرمختګ سوی. اجمل آن په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د اصل وغې د میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب به 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولی شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغان طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کښېني. د ښاغلي ربانی په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول زنب دوی د افغانانو له نظرونو وغورځوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
وی هغوی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په څرګنده دا ثابتوي چې د حاکمیت، خپلواکۍ، ثبات، سولې او هوساینې لرونکی یو افغانستان په ګټه نه دی او هدف یې یوازې ترهګري او ورانول
دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړېدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای ناڅرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې دې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ویلي، تمه کېږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصولو او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او درېیم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملي کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د درېیم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې سي، اسمت ساروان د نړۍ د چاپي ورځپاڼو مهم ټکي اوروي.
د بشري حقوقو نشې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان مهاجرو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، پاکستان تر 2018 میلادي کال پورې د افغان کډوالو د هستوګنې موده اوږده کړه، ویلي چې د پاکستان حکومت باید د 2018 میلادي کال د دسمبر تر 1 دېرشمې پورې د افغانانو د قانوني هستوګنې د مودې د تمدید ترڅنګ د هغوی د بشري حقونو خلاف سرغړونې کمې کړي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هستوګنې غیر یقیني او نامطمئن وضعیت پاکستاني پولیس د افغان مهاجرو ځورولو، ګواښلو او له هغوی څخه پیسو اخیستلو ته هڅولي دي. دا نشي وایي پاکستانی پولیس په ځانګړي ډول د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې د پاکستان پر پوځي شوانځي د طالبانو له حملې وروسته د افغان مهاجرو ځورولو ته زیات تشویق شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي څانګې مرستیال رئیس فیلیم کاین وایي د پاکستان د حکومت له لوري د افغان مهاجرو د هستوګنې د مودې اوږدېدو د افغان کډوالو نه مسؤلیت لشکره، خو پکار ده چې د پاکستان حکومت د پولیسو له لوري د افغانانو ځورول هم ودروي. د هیومن رایټس واچ په وینا د پاکستان د پولیسو له لوري د افغان مهاجرو ځورېدا سبب شوی چې افغان کډوال تګ را تګ محدود کړي، اقتصادي ستونزې ډېرې شي او د تعلیم او کار په لاره کې خنډونه پېښ شي. فارن پالیسی خبروري بیا د امریکا د پوز له لوري هغو پوزیانو ته د سزا ورکولو په باب لیکنه خبره کړې چې په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې شکیل ول. خبرونه وایي پینټاګون تیاری نیسي چې د امریکا د پوز یو شمېر خاصو عملیاتي ځواکونو او نورو کسانو ته چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې لاس درلود سزا ورکړي. د کندوز په حمله کې 240 تنه وژل شوي وو. او د بریتانیا میل ورځپاڼې چې آنلاین هم خبریږي د افغانستان د 1918 میلادي لسیزې عکسونه خپره کړي او ورته لیکلي دي چې دا عکسونه له اوسني جنگ ځپلي افغانستان سره ډېر توپیر لري. په دې عکسونو کې د هغه وخت امن او خوندي افغانستان په داسې حال کې لیدل کېږي چې تر نن ورځ ډېر آزاد و. نارینه وو او ښځو د لویدیځو هیوادونو په شان جامې اغوستې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. همان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپل نوې چاپ شوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
ښاغلی صدیق مختاری مو له خپلې نوې طرحې خبروي.
دغه یو بیل سرک لري، نه څوک وایي نه څوک غږ کېږي. که دی په موټر کې سوروي ستودګوته چې دای ورچي هغه سړی ودرېږي، هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوې سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمیسیون اووه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک صافی څرګنده کړه چې کمیسیون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسیون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موینی پوهنیار سیدی مژگان مصطفوی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهرې رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت د روانو د چارو موینې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفیع د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 438 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفیع هغه لیکنې چاپ شوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مسي
خیر اوسې. تاسې ستړي مسي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکي هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي. یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلي مې دي. بلاخره په 2 کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا 2 کسه پکې راغلي دي.
په دې کې یو تصادف ته نه استاد،
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومن، استاد محمد گل نوری او داسې. او زما دوستان هم پکی دی چې هغه ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی و هغه پکې دی، خیبر اپریدی دی خیبر و هغه پکې دی، عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا و هغه پکې دی، همداسې نور پکې دی.
استاد دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې آثار نه یې چاپ شوي او یا د هغو پیسه کې هیڅ معلومات نه وي.
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو د شاعرانو ادیبانو لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي او د سوایلي پښتونخوا د کوټې هم پکې دي، یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده، هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د دوی یاد مې کړی.
دې کتاب کې استاد دوی معرفي سوي دي که صرف ستاسو یوه خاطره ده چې لیکلې مو ده دوی په پیسې؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم، ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک یې لیکلی شي. مونتا په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت زیږیدلی او په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې، د دوی د ژوند کارونه، د دوی ادبي هڅې، له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کړوړو انځور، یعنی تقریبا داسې یو خاکایي شکل لري. خاکه یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي. او په تذکره کې یوازې سنې راځي او کالونه راځي، نه په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی، او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي. نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد د شاعرانو هم عجیب ژوند دي، په دې کې به ډېر جالبه کسان هم وي چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو هم یوه برخه راته ولولئ او بله کومه چې ستاسو خوښه یي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکم.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دې چې خوښه وه تغو ځای دې ولولو. د دې عنوان دی حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه ابدی سفر. ژوند په بها بیا راستنیدی نشي، زړونه ورکیدی شي، خرڅیدی نشي. لنن څه کم نوي کال وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړی نور هم دنګه شوه، د لوړګي سپیره او زیګره غونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نور هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمنګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرښو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تختې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه، دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت ځیری استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو و گزار شو او له دې سره یې له ښوونځي نه زړه تور شو خو له زده کړې نه مور نه شو د خپله زده کړه او مطالعه جاري وساتل د تفکر ژورو د تخیل لوړو ته یې سفرونه پیل کړل د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځایه شروع شو د ده د هنر ښکلي نازک او تنکي بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل ښکلي ګلونه د شعر او غزل ګلونه خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو نو لکه څنګه یې چې ګلونه خپل وو همداسې یې رنګونه هم خپل شول او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یوه نوي او تاند بوټي په توګه ګورې څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی و څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سنبال کړی و درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و معیاري کړی و درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکل شفاف کړی او ځلولی و او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی و حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا راژوندی کړ په دې مړه کالبوت کې نوې سا پوکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم راپیل کړ پښتو غزل یې پښتون کړ پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل خپلې وینې یې پرې وچې کړې هغه یې ځوان کړ ځان یې زوړ او بابا کړ ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم
ډېره مننه استاده دا لیکنه خو څو مخه ده له دې نه وروسته بیا په کومو مسایلو غږېدلی یاستئ
د ژوند ته پای ورسره روان دا ځل مې په غزل خبرې کړي بیا مې په نظم خبرې کړي دي بیا مې په سفرنامو کړي دي بیا مې په ډرامو کړي دي په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کې کېدلی
په دې منځ کې د ده ژوند د ده هنر د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی یو طرز ده
د تاسې لطف دی د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم د باران ننداره مې کوله د ګلونو ننداره مې کوله د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله نه چا چای راوړ نه وقفه پکې راغله په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو د نورو هم تقریبا همداسې دي
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثیرات خو دلی دي
ډیره مننه استاد
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
سیدت مختاری چې په نوی او طرحو او اختراعاتو مشهور دی په دې وروستو کې د نوی بس د اختراع ادعا کړې ده نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم مختاری صاحب ستاسو د اختراعاتو په حیثه کې خو ډېر څه اورېدلی دي په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده
د ما اختراع چې کارونه په اوس او تاسو او اخبارو کې نشر شوی دی
دا به ټول څومره ای
دا به درې سو څلور څلوېخت چې به اوس یې کړی دی یو ضرورت یو ابتکار دی یو اختراع ده اختراع به شاید څلو ته اتیا و ته ور ورسیږي
یعنی چې به خپله مختص ستاسو خپل کار ده
خپل کار دی او سبب
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره
او ابتکار او ضرورت روزمره
روزمره دا بیا څومره دي؟
دا نو داسې دي صاحب چې ټول مجموعی په 344 باندې داسې هغه کېږي.
مختری صاحب وروستي کارونه مو څه دي؟ د یو دوه کاله مخکې چې ستاسو سره خبرې کړې وې ستاسو جنراتورونه و فرزند دغه بیل مو یاد کړو بیل و ځینې
بیل خو
او دانونه و دا مو ولیدل ستاسو په هغه
ډېر مهربانه صاحب تاسو بزرګ
نوي کارونه مو په دې وروستو کلونو کې څه دي؟ یعنی لاغه وروسته
نوي کارونه صاحب دي زمان سره زمان موږ هغه لیارې ته برابروي چې ګورو دنیا ګورو جهان ګورو هغه باندې ګورو اوس هغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډېرې خوشحالي دي صاحب.
دا موټر مو نوي اختراع ده؟
دا مو نوي اختراع ده. دغه یو بیل سړک لري نه څوک وایي نه څوک کېږي کودی په موټر کې سوره وي اوله کې خو استادګوته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري او بیا که هغه سړی سور شي داسې په هغه ځای باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه چوي دا یې غږ نه شوي هغه غږ پې کو پس د 5 دقیقو 4 دقیقو نه باد نه غږ پې کو چې لطفاً 5 نفر درېیمه چوکۍ لطفاً پیسې دې واچوه.
دا مکمل جوړ ده
خو جوړول خو ګوره داسې د دو اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکي کې زه تمام په دنیا ته ولاړ یم چې دغه په ثبوت باندې ورسوم د مو سره یا د عکسونه شته دي خو کاشکې تاسو تصویري خبر
واچوئ. مختری صاحب دا بسته
بس دی او صاحب بس ملي بس دی داسې کولی شي چې موږ طرف ته آمد او که په خپلو لیارو باندې نه سړی
وایي. د دې سړک څه تفاوت لري له دې نورو سړکونو سره؟
دو فقط تفاوت یې دا دی چې اتیا سنتۍ دا د دو نور سړک په غاړه باندې پورته دی په پایو باندې چې په خط ریل باندې چې داسې دی په ځای باندې پر استرګو کې وداري 5 دقیقې ته وقف کو پس یو ځای نه چې څوک ورخیږي څوک ځي که چوکۍ خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصیږي او څوک چې کوزیږي په هر ځای کې په مخ کې ټوکمه ده هغه ټوکمه ټینګه کو وګورئ کې صاحب دا موټر ورته ودرېږي کې څوک پیسې ورنکو تو خره استادګو کې دا په 5 دقیقو کې پیسې ونه شوي چې په خپل شوکې دې شغل کړی وي د شوکې دې بغل نه داسې لوسی روزي قرار دای نوست وي چې څو یو خر استادګو ته بوزي بیا یو غسړی مسول ته بوزي هغه خو خېږي چې والي چې تو پیسې نه دلودې تو داسې کړ تو ولې دا پیسې ورنکلې هغه بیا په مخصوص
کې دغه نوې احترام او چا تایید کړی درته
تو هیڅ کړی خو نو داسې دغه ګرد مکتوبونه مو کتلې په ګرد دو مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې هلته د دوی ډېرو خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه داسې هغه د مو چې ډېر اختراع مخکې تایید شوي دي ګولۍ د ټایراټو وه موټر فاکولټي انجینري تایید کړې وه هغو فاکولټي زه دومره تشویق کړم 44 کال کې چې زه هلته وخصلم استخدام یې کړم دومره په بخششی دومره په شایان په دغو ځای باندې یوه تیاره وه مو په هلمند کې طرحه کړې وه صاحب چې هغه وخت بند کجکي جوړولو ځای جوړولو هغه هم د کارنما دپاره موقع راکړه اسرای راکړو کورې راکړو ځای راکړو په هغه ځای کې زه هم ورسره 2 کاله یا نیم کال ما ډېر خدمتونه وکړل هلته
څنګه سوه هغه تیاره مو څنګه سوه
هغه تیاره صاحب داسې شکل یې درلودلو چې
جوړه سوه
جوړه خو تر سره پورې ونه شوله خو بعضې شیان د ده ډېر عمل ته ورسېدل په هغه ځای باندې نو بیا هغه خبرې پاتې شوله د هغو نه راغللو چې په اوبو کې ولاړی شي کښتۍ په هوا کې ولاړی شي هلیکوپتر په مځکه ولاړی شي موټر داسې بیخي نه شکل د موټر وو نه شکل د هلیکوپتر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو.
مختری صاحب ستاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو له مخه هم سوي دي هغه موږ داسې نسو ګڼلی چې فرضاً دا ستاسو کار ده یعنې تر تاسو مخکې هم په هغه باندې
ډېره په غواړم ما خو نه تقلید کړی نه مو د دې کړی زه په طور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بې تیلو بې برخه دا په ډېر جرات پیم د تاسو حضور ته چې نشي کولی چې په ګرده دنیا کې د واټر پمپ د مو بې تیلو بې برخه وي چې 400-300 متره اوبه پورته کو بیا دغه واټر پمپ وکړی شي چې شپه ورځ وته موت یو کوته ګریس په یوه میاشت کې دای مصرف لري او 40 کیلووته 15 کیلووته برق تولید کو.
دغه واټر پمپ چې تاسو یاد کو په دې مو یو واري مخکې هم خبرې راته کړې دغه څنګه سو بلاخره
خو بلاخره خو
څه کنه سو جوړ
د موږ زه د سید درته یم صاحب چې موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یوه مخ په کوټه ریو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړي وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړي وای ولی په دې باندې موږ د څه خبرې باندې زتر وسه په پات شو ولی به د مو د محیط زیست خراب وو ولی به د مو غنم اوس من په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 10 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل دا شی به ولی آباد نه وي محیط زیست به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو په مملکتو کې دا وټر پمپونه لکه لکه دی نوری دنیا چې موږ ته خیر رسېدلی، موږ به هم خلکو ته ورخرڅ کړي وو. به زه یو مثال تاته چې ته ګوره، د موږ په ډوډۍ چې خورو په غاښ کې ډوډۍ بنده شي، اوس یو خلکی موږ یا ایران ته نیولی وي یا تاجکستان ته یا پاکستان ته، چې یو دغه را که غوښتم بله چې زه مې دغه غاښ پیغه کړم، نو چې موږ دومره تولید لرو.
مختار صاحب، تاسو یوه طرحه ده او ګرمۍ وه او فکر کوم چې دا ډیره مهمه هم وه او ډیره با ارزښته طرحه وه، د مخصوصا د حمامونو لپاره. هغه څنګه سوه؟ څه نتیجه
ډېر مهربانه صاحب، په همامو کې صاحب شخصیاتو کې ډېرو خلکو کورونه استفاده کړې ده، ډېرو خلکو په همامو کې استفاده وکړله، او ډېرو خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب هلته 300 نفر غسل پې کو. ما څلور انرژۍ دي، یو جریان د اوبو دی، په دو جریان د اوبو باندې دا واټر پمپونه د ما سل جریب مځکه یو واټر پمپ د ما اوبه کوي. ولې شپه ورځ دی دا اوبه روانې دي، رود روان دی، د یواله روانه ده، دا شپه ورځ په هغو کې فعال دی، چالانه دی، داسې هغو کلي ته سل کیلو واته دېرش کیلو واته برق ورکوي په دو باندې.
ستاسو یوه اختراع وه، زه په مکتب کې وم، مکتب کې مې لوستې وه چې په یخ باندې
ور بلو،
ور بلای
سه په بو باندې کباب پخو، په بو باندې زه په څلورو پنځو شپږو ثانیو کې اوس مې ورکشاپ شته دی. په یخ اوبو باندې نیمې اوبه وچکه نیمې راکه، ماته زه په څو ثانیو کې 800-500 درجې حرارت واخلم، کینوخه نه مې دي کړی راشته په دغه ځای کې صاحب. داسې انمر انرژي مې ده صاحب چې یو ویش رکمه ډوډۍ پې پخام، چای پې شوم، هاتو کوټې پې ګرموم، کوټه انمر د بیوې کوټې نه بلې ته نه کوس کوم. دا خبرې کوم صاحب په دو باندې برق تولیدېږي، هغه خوا د ګرده دنیا تولید کړی، مګر مو په ډېره سادګۍ د خپل محیط د خپل بېچاره دغه سره چې موږ موهید بل شي نه لري بوت د استفاده کړی. موږ دریم مملکت دنیا چې موږ دومره بوت لرو، موږ دریم مملکت دنیا چې موږ دومره مار لرو چې د هر سړي په کور کې د موړه په کور کې د غریب د پاتشو په کور کې د مو په کور کې د بیچاره هم ساده.
مختار صاحب، په دغه سلو اختراع کې کومې عملی سوي دي؟ یعنی کومې داسې دي چې خلک استفاده ځینې کوي؟
خو خدمات د لمر د انرژۍ نه ډېر خلک استفاده کړې ده، د باد د انرژۍ نه د مو ډېر استفاده کړې چې د کاریزونو اوبه راکوږي، او دغه واټر پمپ د مو یو رقم ته داسې بل ځای پاتې دی چې په ما باندې ډېر تهدیدونه د هغو ده نه شم ویلی چې زه څه وویم، هغه د وي په خپل ځای باندې، مګر دا په خپل ځای باندې پاتې شو. اکادمي تایید کړی، سیدیګانې د مو سره شته.
د دې په خاطر باندې چې دغه ستاسو طرحې او اختراوې چې عملي سي، څه کول په کار دي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟ کیدای سي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو آواز واوري او ستاسو سره مرسته وکړي.
موږ سره صاحب خدا خلک دي، چارواکي دي، موږ ویل د کراچۍ د خارج نه راوړي څه چې پیسې لري. پیسې ته څه کوي؟ پیسې خو قبر ته څوک نه دي ولسته راوړي، خو دغه د تو تجارت چې دی، موږ په د خلکو په موټرو موږ خوشحاله یو، د خلکو په بیل موږ خوشحاله یو، د خلکو په ویل د کراچۍ موږ خوشحاله یو. ولې د مو په واټر پمپ باندې نوره دنیا خوشحاله نه شوله؟ د خښتو ماشینونه مې جوړ کړي، بل مې کړي، بل مې کړي. ولې موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ د خپل وګړي په خپل نن په کور باندې وچو؟
په دې لاته سوداګرم توجه کی، چارواکو هم ستاسو غږ اوریدلی او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ونو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل. راځي اوس په وګ مې راشي دي ته وښو او وابه ورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو.
د برازیل د خلکو یو نقل: پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي، ولې زوی یې د زده کړې نه و. استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان را وبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یو ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کمقله او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري، او د سفر او سیاحت په برکت ګوندي هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شهزاده د سفر تیاریانې شروع شوې. ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول، او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله، د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډېر وطنونه ولیدل، او چې له هر وطنه به تېرېده یو شی ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅوونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه، او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅوونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوریه یو پتنګ راویست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه، پتنګ او مرغه ورسره و، او له یوه لوی ځنګله تېرېده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نامجن او ونې یې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود، او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تېرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفسه راویست، د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکې ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکې دیوال وشکوه، او شهزاده له خزدکې، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کېښو. یوه بندې خانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده یې هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډېر څه زده کړي وو، او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلې ښکلې شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزاده سړه سا وایسته وویل، هیڅ نه شي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اورېدلی و، ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه، غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه، ویده شو. شهزاده بندي شهزاده ته وویل، زما دې خزدکې په دیوال کې سوری ایستلې ده، او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزاده وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلی. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویې ویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ سندر مار مارغه لارېستونکي خزدکي او ښکلي شهزادۍ سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، ویې ویل، نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی، او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شهزاده یې په ژغورونکي او هوښیار شهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول، او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدی صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده، دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حیثه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې د موضوعګانې نوي کړي. د واده شپه یوه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کیږي. یعنی زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرضاً ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. دغسې کیسې
ما سه مننه فرضاً تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو په وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یادې کړي. همدغه ظلم له هغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بدو کې د نجونو ورکړه دا پنځه شپږ زره کاله خو به یې همدغه کیسه وي، او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستي. لکه څنګه تاسو وویل، تقریبا یو رقم دي. دغسې قتل، فرضاً غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه. دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغیر به یې کړی. پخوا فرضاً په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلي دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنې شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغیر کړی، خو هره موضوع مختلف زاویې لري. ګورې، زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج د کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه مختلفو بډو ځینې په انګار کې شخي، ځینې په زرورقو کې. اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا په اور کې واچول په انګار کې. ګورې، یو کچالو دي، حتی ما اورېدلي دوی په نورو دنیا کې شپېته اویا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پختن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یو عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپله نوې موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلي و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې ایښی و، او یو له یوې خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یو ته یې ویلي چې دا څو دي، هغه ورته ویلي شپږ. بل ته یې ویلي چې دا څو دي، هغه ورته ویلي نهه. جواب نه و ملامت، انګلیسي نه و شپږ، که سرچپاس هلته نه راځي، هلته بلې زاویې کې ورته وګورې شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سوه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه، ډېر اسانه هم نه ده. یې موضوع په اړه باندې بله خبره ده، لکه څنګه ستاسو مخکې ویل چې تکراري موضوعات خلک ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات هم هغه تقریبا شکل او بڼه یې ډېره سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د یوازې لوستې، خو په ذهن کې داسې درګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه یو
وخت یو چا کیسه راولېږله، خو همداسې موضوع یې همداسې یو شی و، په بدو کې ورکړی و. ما ورته وویل،
په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې سوي دي او تاسې مور باندې لیکلې ده، خو دا نشي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دغه د ما خپله د سترګو لیدلی حال ده.
ډېرو خلکو شاید همدا بدو کې د نجلۍ د ورکړي هغه اړخ راخیستی چې په دې باندې ظلم کېږي، خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوی چې په بدو کې د نجونې د نجلۍ د ورکړي هغه رواني اړخ فوکس کړي په خپله کیسه کې. د خپل رواني اړخ د هغې زورېده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب یوازې هم دغه رواني اړخ انځور کړه. دا یوه کیسه ده، دا شاید یوه نوې زاویه وي. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی یم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یوه سپي یو سړی وخوړ، وایي دا موضوع نه ده. د دې هغه لپاره ښه موضوع وه چې په اول سر کې یو څه پیلیکلي، وروسته کار څه پیلیکو خوندور موضوع نه ده، په دې باندې خبر مه جوړوئ. خو که واورئ چې یوه سړي یو سپی وخوړ، دا نوې موضوع ده. یعنې هدف مې دغه ده چې په لیکوالۍ کې هم همدغسې هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نه وي، یا قلن زاویه یې نه وي، په هغه باندې یو څه ولیکو، کېدای شي چې ښه کیسه ترې راسي، دا ښه ناول ترې راسي. د موضوع پیدا کېدو کې ځینې لارې چارې شته. مثلا هغه انګریز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې یو څوک و، هغه به موضوع څنګه پیدا کوله؟ وایي قلم کاغذ به یې راواخیست، همدغس بې فکره لیکل به یې، مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، دغسې ځینې مختلف تر د ورځې به یې تر 1500 کلمات به یې همدغسې لیکل، پرته له دې چې فکر وکړي. وروسته به یې په ډېر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به یې پرې ورباندې کاوه چې کوم موضوعات په دې کې نوي دي. خامخا به ده د کیسه ده، وایي خامخا به یې په همدغه 1500 کلمو کې دوه یا درې دغه څه پیدا کول چې یا به نوي وو، یا به ده پخوا څه نه وو پرې لیکلي په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د ورځې د باندې وځي، څوک پټي کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پیښې ویني. هر هغه پیښه چې د لیکوال په رویاتو باندې، په احساساتو باندې تاثیر وکړي، باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. ګوره، زه به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. د مشکور خوشحال خان کې وم، زه به د حبیبې لیسې ته تلم، هره ورځ په بس کې تلم، نهم صنف لسم، یولسم، دولسم، څلور کاله زه حبیبې ته تلم، سهار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، 315 ورځې یو کال. خو د هماغه وخت دا شاید اتلس نولس نولس کلو مخکې کیسه وي، د دغه ټول له دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره داسې وه چې د ملي بس مخته ښځې معمولا کېناستې، یودم چیغې سوې چې ورته ومې کتل، یوه ښځه وه، دغه د خوږه سرې وینې روانې وې. وروسته کیسه پوه شو کوم کیسه برو، د هغه ډیټا یا ګوشوره هغه د سرو زرو وه، نو بل رقم یې نه سوی ورنه له خوږ نه خلاصولی، لاس یې ورچولی، همدغسې دغه ډیټا یې کش کړې ونه، یا خامخا غوږ یې څیر سوی. دغه کیسه مې په یاد. یا فرضاً یوه ورځ دغسې وو چې په هماغه بس کې ناست وم، نو موټر په یوه استادګاه کې ودرېده، یو ماشوم غوښتل چې دا بس ته ور وخیزي، خو نګران هغه منع کړ، ځکه چې هغه ماشوم کرایه به یې نه درلوده، کرایه نه ورکوله. نو کله چې دا بس حرکت وکړ، مل دا شی ورته ولیکتل، یعنې هغه معصومیت، هغه له اوښکو ډکې سترګې چې ما دغه ماشوم ولیدې، له کلونو وروسته مو اوس هم په ذهن کې دي. دا مثلونه ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانه سو، یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې، یا موږ په ژړولي یو، یا یې خفه کړي یو، یا یې خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه وو چې د پاندې یو شی ورباندې پکې ول، په هغو باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرضاً د کیسبور کیسه لیکم، د هماغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوې ځواني وخت کې، او د هغې له غوږې وینې څڅېدې، دا کیسه به راخلم. دغه څه چې ما خپله لیدلې دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د کیسبور په اړه باندې انځور کړم. یعنې موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداشت کړو د آینده لپاره. دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کړو، په هماغه ساعت یا په هماغه ورځ یا په هماغه ورځو کې څه نه سو ورباندې لیکلی، خو وروسته که موږ هره موضوع هر څه چې وینو او هغه موږ ته جالبه وي، که هغه یاداشت کړو، کېدای شي وروسته یې راواخلو او هغه موږ ته موضوع راکړي، د کیسې لپاره موضوع راکړي.
هم به غوږونه فعال ساتو، هم به سترګې غړوو، دا دوه خو دي. او هغه د
تجربې هم باید نورو
او یوه خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو وویل چې له تورو سره به څه چل کاوه، بیا بې له هغه نه یوه کیسه موضوع بوده، وله درې خو داسې
بله خبره دا ده چې هر هغه څه چې وینو هغه باید ولیکو.
یعنی یاداشتونه باید واخلو.
یاداشتونه باید واخلو. بل دا خبره ده چې مطالعه هم کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرضاً یو مقاله لولئ، هېڅ کیسه نه ده، یو خبر لولئ، ګورئ یو خبر لولئ چې پلاني ځای کې چاودنه وسوه یا بمبارد وسوه، هلته یوه کورنۍ بسته تباه سوه، یوازې یو ماشوم پاتې سو. دا خبر ده، همدغه یو ماشوم چې پاتې ده، دې مور و پلار درلوده، دې خویندې ورونه درلوده، دې یوه کورنۍ درلوده، همدغه یو ماشوم د ځوان یو اړخ انځور کړه، دا پخپله یوه کیسه ده. ګوره دلته څو اړخونه دي، دی به سرپناه نه لري، دی به له لوږې سره مخامخ وي، دی به له تندې سره مخامخ وي، دی به هغه مور یادوي، پلار به یادوي، ورونه به یادوي، هر اړخ یې یعنی په یوازې د ده په لوږه باندې ته یوه کیسه لیکلی شي، دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یوه کیسه لیکلی شي.
احمدي صاحب، په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو هم ښې خبرې راته وکړې. یو بل مشکل چې ده د لنډې کیسې، هغه دا ده چې ځینې موضوعات ډېر وسیع، ډېر پراخ وي، که یې ټول له اخلي دا بیا ډېره مشکله ده. اوس فرضاً که موږ ووایو چې د کابل د ښار ستونزې کمې خو نه دي، نو د کابل د ښار ستونزې یا ووایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې دا هم کمې نه دي. که دا په دغه رقم سره را اخلو، دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي. د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع؟
عموما صاحب، تاسو د افغانستان ستونزې یادې کړې، دا واقعا غټه موضوع ده. کتابونه څه چې دریابونه ورباندې لیکل کېږي، که دغه فرض یوازې دا راواخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې، د مکتبونو ستونزې، دا هم یوه دنیا ده. معلمان نه لرو، کتابونه نه لرو، فرضاً د زده کړې وسایل نه لرو، میز نشته، څوکۍ نشته، یې به خو ډېرو برخو لا ستونزې لرو. امنیتي مشکلات شته، نجونو مکتبونه سل خبرې دي. دا هم د یوې کیسې څه چې تر د ناولونو تر موضوعاتو لا لوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي. که فرضاً د یوه صنف مشکلات راواخلو، دا هم شاید مشکل، دا هم بیا هغه کتاب ته راځي، معلم ته راځي، شاید معلم درس ورنه کړي، داسې یو مشکل. خو لنډه کیسه کې به څه راخلو؟ په نظر باندې موضوع باید دومره وړه کړو چې مثال یوه لنډه کیسه کې یوازې په دې باندې دغه لنډه کیسه راوڅرخو چې یو ماشوم ده په اول سم کې ده، یا په درجه باید ده، یا پښتو ژبه ده، خو ده ته په خپله مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کېږي. یوازې د ماشوم همدغه ستونزه راواخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي، یو دا هېڅ نور باندې پوهېږي، نور مه کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي که نه دي معیاري. ما هغه معلم ته ځه چې هغه معلم سویه یې څومره ده، ما دې ته ځه چې په هغه صنف کړکۍ لري نه لري، سړه هوا راځي، ګرمه هوا راځي، نور اړخونو ته مه ځه، یوازې په لنډه کیسه کې همدغه یو مشکل راواخله. ما دفته غه ده چې موضوع چا څومره وړی هغومره ښه راځي. یو موضوع سل اړخونه لري، په یوه اړخ باندې لنډه کیسه ولیکه، که د بیا ناول لیکه، هغه سل اړخونه یې پکې راواخله. دغه دې ما دفته دغه خبره م څو ځله کړې ده چې یو موضوع د ټوکې غوندې ده، که نه وي، که اول ځل یو څه ورباندې ولیکل شي، نور کسان خندوي. ټوکه معمولا همدغس ده، خو که دا ټوکه دویم، درېیم، څلورم ځل ورته ووایو، دویم ځل به یې خندل چې کمه وي، درېیم ځل شاید څوک ورته ونه خاندي. نو که تکراري موضوعات راخلو، ټوکې غوندې ډېر څه خوند به ونه لري، او که نوې موضوع پیدا کړو، خوند به ولري، خلک خو ته به خوند ورکړي، یو څه به ورنه زده کړي.
ډېره مننه احمدي صاحب، یو خلاصه یې راته ووایه. ځوانان کېدای سي چې یاداشت کې یو شی چې زه غواړم چې دوی باید په پام کې وساتي، هغه دا دي چې دغه موضوع دې ډېره نه پراخوي، ډېره دې نه وسیع کوي، یعنی ډېره وسیع او پراخه موضوع دې نه راخلي، ځکه د هغې راټولول په لنډه کیسه کې ډېره مشکله ده. اکثره وخت ما لیدلی دی په دې په ستونزو باندې دا ځوانان کیسې ولیکي، بیا نو ورته ولګېږي صاحبه، هم موجود هم راواخلي، ستونزې د کلي ده، د خپلې سیمې هغه چې پخوا تېرې سوي دي هغه هم راواخلي، د راتلونکي هم یو بندوبست کړی. او دا ښه نه ده، زه فکر کوم چې زما په خپله هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شي باندې ډېر وي، په شعوري او لاشعوري ډول باندې هغه سړی ځلولی شي. یعنی که فکر ورباندې وکړي په همغه ډېره وړه موضوع کې چې دونې باریکیو ته بیا وروسته پام شي چې اصلا فکر نه کوي چې دا دې ما لیکلي.
او که په لنډه توګه خپلې خبرې داسې چاڼ یا راونغاڼو، دوه درې ټکي دي. یو دا چې کوشش دې وکړي چې نوې موضوع پیدا کړي. دنیا ډېره پراخه ده، ډېره لویه ده، ځینې دغسې موضوعات هم شته چې تر اوسه شاید څه نه وي ورباندې لیکل شوي. خو دوهمه خبره، که نوي څه نه وي، که نوي څه نوي څه پیدا کولی، په همغه زړو موضوعاتو کې کوشش وکړي چې یو داسې نوی دید، یو داسې نوې زاویه پکې پیدا کړي چې هغه خپله نه وي. بله خبره، درېیمه خبره، موضوع د پیدا کولو لپاره ښه دا ده چې په خراس کې چې هر هغه څه وینو یا یې اورو او هغه په کیسه لیک په احساساتو کې د انسان تغییر راولي، خوشحالي او خفګان ورسره دغه وربخشي یا یې په رویاتو کې تغییر راولي، په هغه باندې واغېزه کوي، هغه په لیکلو ارزي، هغه له ځان سره یاداشت کړي. بله خبره دا ده چې د نورو د پوښتنه وکړي. داسې یو څو موضوعات چې په لنډه توګه باندې موږ نوې موضوع پیدا کولی شو.
ډېره مننه کورمه
تاسو نه مننه.